احمد شیبریم دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د کندهار ولایت په سپین پول د کل سوالی کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستانی فوجانو په نشټو کې څلور ملکیان وژل شوی. د سپین بول د کل سوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په بیگانویو نشټو کې څلور تنه نور ملکیان ټپیان شوی هم دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیره شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاست بیان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بدل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان شوزو او جنو پورستیو لګیدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومت ولې په سرغړونو کې دخیل وو. د طالبانو په حکومت کې به سرچینې د استرالیا د اقدام غیر عادلانه بللې دي. د سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي او سجی رادو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریزونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیا ځواکونه په افغانستان کې د ناتو په مشي د پوځي حضور پر مهال نشتې دوله سيزي د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اگست میاشت کې خپل ځواکونه له دې هیواد وایستل. د جرمونو نړیواله محکمه د روان کال په چنګاښت میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاوي له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له ښاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغۍ او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکو ځواک د ماموریت په اړه خبرې روانې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن وویل چې په غزه کې د ثبات ساتونکو ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. ښاغلی فیدان د دوحې د کلنۍ ناستې پر مهال په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد په اوږدو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنۍ اوربند تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نشي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میتا شرکت اعلان کړی چې د لویو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میتا ای آی کې متغم کړي، څو د انسټاګرام، واتس اپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې میتا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب د سی این این، فاکس نیوز، لوموند او یو ایس ټوډی په ګډون لګڼو رسنیو سره د همکاري لاري وړاندې کړي. د میتا په وینا دغه نوې اسانتیا کارکونکو ته د امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبو د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لاري همکارو خبري وي پاڼو ته لاړ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري.
ټایم پر 10 بجې باندې ټکان شروع وسوله تاسو تقریبا د 2 بجو پورې بازار ټکان شروع وله ګرد ملکیان یخت سور جمعي د ټوله ملکیان کوروس زنانه او مردانه وتل د هیڅ درک نو معلوم
د کندهار په سپین بولدک له پاکستانی ځواکونو سره تر جګړې وروسته لا هم وضعیت عادي نه دی
ډیر خلک لا هم خپل کورونه ته نه دی راستانه شوی ځکه لا هم ویرشته دی چې به د جګړه وشي
د دې جګړې په اړه مو په خبرونه کې د څېړونکو او خبريال سمی یوسفزي نظر هم اخیسته
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده مهمه ده چې اعتماد لمنځه تللی ده او د کړکېچ په زاده
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتې دودې
د دې خاطر چې باران نه کیږي په بوټو باندې ګردونه زیات دیږي د دې لامل حاصلات کم پټ رامنځته کیږي
او په دې خبرونه کې
تغمی دا بابا دنن او شال می دا دی پسر با دی خواز وینا دا وطن دا حدیر پسر
دا سندره دا ای آی ټیکنالوژي په مرسته جوړه شوې دا سندری څنګه جوړی شي په خبرونه کې به واوري تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنت کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبان او پاکستانی ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشته لعمله په سپین بولدک له سوالي کې څلور ملکان وشل شوی او څلور نور ټپیاندي د سیمه اوسیدونکو وایي که څه هم جګړې درې دلی خو وضعیت لا هم عادي نه دی دوی وای د نشټې لعمله کرښې ته نشته ل خپل کورونو وتلی او په دې یخنۍ کې شپه په ډاک کې تیر کړی ده د جنو کورونو یو شزه او ماشمان تر اوسه خپل کورونو ته نه دستنیدلی تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې
د ډیورن کرخې په وګړو کې د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو پاکستانی ملیشا ځواکونو د تیر شپې لنختی ورسته چې لامل یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ جوړ له هم واوخته د نختی عیني شاهدان وایي چې کرخې ته نږدې د نختو لامل له خپل کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپل مینو ته نه دی راستانه شوی دوی وایي که څه هم اوس مهال نخته نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی د سپین بولدک د ویش بازاري او دکاندار د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته پویش کې بیګاش په لکهمت کم نه و ډیره سخت شپه والے یو طرف جګړه والے بل طرف ډیره سخت یخنی و کورونه شو خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلی و خزي او ماشومان او سپینګری ټول شپه په یخنی کې ولاړ و ډیر خلک لا هم خپل کورونه ته نه دی راستانه شوی ځکه لا هم ویرشته دی چې به د جګړه وشي
د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اجی اغا ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د شپې تر 2 بجو دغه خطر روانه و چې لاملې ولسی وګړو ته زیان ورسید نو موړي وویل
ټایم پر 10 بجې باندې ټکان شروع وسوله تاسو تقریبا د 2 بجو پورې بازار ټکان شروع وله ګرد ملکیان یخت سور جمعي د ټوله ملکیان کوروس زنانه او مردانه وتل د هیڅ درک نو معلوم یو خو بل خو تاسو غاسته چې د پنا ځای نه درلودي
دغه نخته چې دواړه لوري یو بل په پیلېدو تورنوي لاملې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رسمي شمیرو لمخې درې ولسی وګړي وجل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او امیر علي محمد حقمل رسنۍ او تپاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستانی ځواکونو سپکا او درانه توپخانه کارولي او د دوی د هوان مرمۍ د عام ولس په کورونو لګیدلې دي
تقریبا ته سهار پورې له خال خال د ځکولې په دې کې موږ ځینې هیوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هیوادوال زخمیان لرو تقریبا د شهیدان او زخمیان شمیر د ملکیان اته کس دی په دې کې درې شهیدان 15 زخمیان په الحال وضعیت د سپین بولدک ولسوالۍ د نورمال دی حالت په الحال عادي دی او جګړه پاکستانی لورو شروع کړې و خو دوی خپل پراحت ونه درېدل او جنگ نه و درو ټول شپه د ځکول یوانو نه راخور ځول ملکی تاسیسات نه شکرې
خو د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په بیګانه او نخټو کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپیان دي په وجل شوی کې یو خزه او یو ماشوم هم شامل ده په سپین بولدک کې زینو روغتي سرچینو رسنې ته ویلي چې په ټپیانو کې د دوه کسانو روغتي وضعیت نازک دي لکرخی بلی غاړتا د چمن یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په دې نخته کې درې ملکیان ټپیان شوی د دواړو لورو چارواکو ویلي نخته د جمعې په شپه نه وخت پیل شوی خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی بریدی کړي د پاکستان د صدر اعظم شاباز شریف ویان مشرب زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستانی ځواکونو بی دلیل ډزې کړي خو له دې وړاندې بیګاد طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکسپانه لیکلی و چې پاکستانی ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې جواب ورکړ دا نخته په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول. داسې مهال چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي، او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي وو چې په دې خبرو کې د اوربند په دوام هوکړه شوی. له دې وړاندې د 13 نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی و چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وخت پلي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاویو ترمنځ دغه ستونزو د حل په هدف په دوحه او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې، خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنې ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار د پاکستان د غیدا ورت کړي او د پاکستان نامنې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیبو. سمی یوسفزی چې نیوزویک او ډیلی بیست خبرونه ته همدارس سی بی اس خبرونه ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي، د خپل ژوند لوی برخه په پاکستان کې تیر کړی ده. د په دې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بی باوري داسې کچې ته رسیدلې دي چې هر شی به ممکن د دواړو لوریو ترمن نشته وشي. د ښاغلي یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وایي پوسپین بولده کې لومړی پاکستانی لوری ډزې وکړې او اسلام آباد وایي افغان طالبانو برید کړی. دا حمله چا کړې او څرنګه به خبر سپینیش؟
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ په زاده. او متاسفانه چې کوم سیاسي حالي ځلې کېږي یا د خبرو اترې ځلې کېږي، هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره توند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي، چې له امله یې د قطر او سعودي او د ترکی خبرې ناکامه شوې. نو په دغسې یو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف په بې صبري یا له خپل ځانه یو جګړه ایز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسف زیسب، د غزلونه چې تاسو وایي ډک دي د دوړو خواو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ، هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ او که فکر کوي چې د دوړو هیوادونو د مشرتابه په کچه زړونه ډک دي؟
دا به کې شک نسته چې پاکستان په افغانستان کې خنوم نه لري، افغانان ترینه شکایت هم لري او د نفرت لفظ خو به ډېر قوي لفظ چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي، بیا الف نه یې پوری افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدل چې په تیرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بده رویه کوي، طالبان تی تی پی روزی اگر عزیز منگا افراد وجنی او افغانان چی دی یو پندر به احترامی سره دی نمک حرام لفظ ورتا استعمالوی او بالخصوص طالبانو باندی دا پلاچی چی دوی احسان پراموش دی و منگو سره کومک وکللو. نو دوالو طرف تا خلقو که هم غصش تا دا و پاکستان طرف تا بیادادا چی زینی سیاسی گندونه دا دی پاکستان دی پوج او دی تا افغان طالبانو ترمن یو کلکش گنی، خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي، هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او کوچني اقدامات زیان سبب ګرځي.
یوسف صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رد کړ چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو له استازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوي چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دوړو لورو ترمنس
از فکر نه کوم چې هیڅ څوک ته کولای شي چې هر څومره یو بل سره په کړکیچ کې وي په عملی جګړه کې وي یو بل باندې بمبار کوي په جګړه کې یو دی یو بل سره هر ډول دروازې وتړي دا خو امکان نه لري خو البته حقیقت دا ده چې سعودي عربستان کې مذاکرات شوي وو طالبانو هیات هم ورغلی وو د پاکستان هیات هم ورغلی وو او په دې باندې تاکید شوی وو چې دا خبرې به پټې ساتل کیږي خو دا خو نشي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي د اوس وخت لپاره تم کېدلی شي یو څو وخت لپاره همدا فضا به وي خو د دې د اثرات او ابعاد به وسیع کیږي او دا نور هیوادونو ته رسیږي لکه اوس تاسو ګورئ سعودي عربستان هم بالاخره چې ډیر طالبانو سره ښه روابط نه لرل خو بیا هم په دغه مسله کې د افغان طالبانو هیات ریاض ته وغوښتلو ترکیه هم پکې داخل شو او قطر خو پخوانه په دې معاملو کې وو نو کېدای شي پاینده کې نور هیوادونه هم خپل هڅې وکړي خو متاسفانه څه چې ډیر اون کې دي دواړه طرفونو ته اشتعال یا دی او بل خلاف او څه زیاته ده او د جګړې کله کله ودرېږي خو په ما باندې کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو د مشرانو د جورنالستانو د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري
نړیوال فشارونه شته د دې کړکېچ د حل لپاره
از فکر کوم چې یو هدا پوری په دوالو باندې زیات دی خو دا سده زیات مستقیم فشار نه چول کیږي ځکه چې طالبان د اخی چې مونږه د پروا د فشارونو پروا نه لرو او کله چې مثلا دا اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پریکړه وکړه د دې لپاره چې نرم دریزو خي چې مونږه د افغانستان ته د حکومتي موادو دولل لپاره دروازې خلاصو دا د پوز دریز نو خو د سیاسي حکومت نرم دریز خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته ویل شو موږ ضرورت نه لرو متاسفانه د دوه طرفونو چې کوم مذاکرات کار دي هغه یو کندهار ته ګوري او بل جیشکیو ته ګوري نه دی عمله دا سه یو تصادم حالت رامسته شوی ده
خبريال او د چارو کتون کې سمي يوسف سي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او ډړو له عمله د طوفانونو اوږدې وچکالي او د ځمکې د تخریب د زیان زیاتوالي له ګوار سره مخامخ دی یو ان ډی پی پرون جمعه در دسامبر 15 په یو راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی په ورته وخت کې په افغانستان کې شمیر بسکران او مالداران وای چې وچکالی د دوی کرنه او مالداری سخت زیانمنه کړې ده تفصیل په راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بسګر خیر الله دی چې وایي پر لبسي وچکالی کرنه سخت زیانمنه کړې ده هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری د شنبې په ورځ د دسمبر شپږمې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت لامل د اوبو کچا د پام ولټی ته شوې چې د اندېښنې وړ ده
خوشحالی دریا واخیر
دی وای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې لبا د مرغه یو خاص کې باران هم نه دی شوی چې لامل یې د بو سات هډی رټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي خلکو کرنه ته لیوالتیا نه لري د وچکالی لامل کرنه پټه په درېدلې لبا د مرغه تر ټولو ډیر موخ اغیزمن شي ویو
ته به فعلا بسیار متضرر هستیم
د ختیز ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي
هر کال مونږه د وچکالی لامل تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو دا غرستوي او کورونه کې وچکالی لامل زمونږه زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات دی وزي د دې لامل حاصلات کمپیوټر باندې کیږي او کمپیوټر غلې نو مونږه تبن چې مونږه وچکالی لامل ځانمن شو یو
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی یو ان ډی پی پرون جمعه د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی د راپور لمخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله لخوره زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات فراه نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې د پیخه په کال کې لشل تر دې شو ورځو روانوي په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمی بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بې ځای شوي شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جماعتونو له ملای امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقاء د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جماعتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جماعتونو امامان باید د جمعې لمانځه وروسته خلکو ته د استسقاء د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته او د ماسپخین لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کارنې سکتور لپاره یو لوی ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. لډلین نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
درباسه ایجاد زیربنا مهمه
دی. وایي د زیربنا جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامدار کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړی. لدی مخکې د اکتوبر په 23 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 15 کلونو کې پرلپسي وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواخلې او 2015 کال په 15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو .com کې اوري. که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورشي دا خو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو په ازادي راډیو .com کې پیدا کولای شي. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویری راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویری راپورونه ترلاسه کولای شئ. نور ډیر پزړه پوری مطالب تاسو په sajiradu.com کې ترلاسه کولای شئ. د غوښ چې زله تاسو سره خبرې کوم د sajiradu په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک ته جګړې په ارتباط دی. د بل خبر مهم خبرونو کې درلو چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمیر مشانه بندیزونه لګولې دي. د دې تفصیل هم په sajiradu.com کې شته او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. په خوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی و. اوس د خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونه په دغه وروستۍ خبری برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو پزړه پوری مطلب له تاسو سره شریک کوم. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې ورستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډول کې یو هم عمر اندېشته دا چې د رډو تویل لغپلو څوتنو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به له شغل اندېش څخه وورو چې دا سندري څنګه جوړوي او دا څنګه سندري دي.
کښې پیدا دسمبر واوري بادونه
یکش پیدا دسمبر واری بادونا زڑون ریجی کد شبو کمرونا زڑون ریجی کد شبو کمرونا یکش پیدا دسمبر واری بادونا
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخواي په اي اي یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپي ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په اي اي څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلي اندیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل. نوملای
یو دوه ملګري لرو په وي باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره وال کمپوزیشن جوړو. بیا په ما کمپوز لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک کې هم پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی، نو هغه ورته په آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا د غږونه پر کوي، ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینه غږ کې. نو بیا له هغې وروسته سر او تالی کتل کېږي، نو بعد له هغې بیا مثلا گرافیکی بڼې ته راځي. نو دا دغه سیلنډ پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندېشوي؟
ټولټل شاوخوا یو هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور له پنځه کسان پکې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینو کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینو کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غلی اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. ده راته وویل،
ستونزې خو دغه دي، په اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډېری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپل موږ ته چې د یوټیوبر کومه وید هم راځي، په بل ملک کې به ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس بم په کټ کېږي بېرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مساعد شي او
د یادونې د چومر اندېش او ملګري دا کار داسې هېواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندېش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موږ کده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړوب کړی شي.
ای یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونه ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي.
بلا مودا سکون بر سفتا مو ایمان بر کبلا مودا سکون بر دور سر زر هم بر دور سر زر هم بر دور سر زر هم بر سر تو می د بابا دنن او شال می داده پسر بادی خواز وینا د وطن د هدیره پسر بادی خواز وینا د وطن د هدیره پسر حس کنی پاله تو ولار ودا می پزنگون بر تور سر زر خون بر تور سر زر خون بر تور سر زر خون بر